السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غشنا رادیو خبرونه پاتور رسیدي د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شیبي پایل شوې چې د مخام تر 9 بجو به دوام کوي نن دوشنبه د 1999 مریض کال د غوي یا ثور 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مئی له 11 سره برابر ده زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د ځورونې وژنو په راپورونو ټلیفوني خبري کړې دي د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغه خبرو د بحث اصلي اجنډا و نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه دام د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبري کړي د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبري کړي د بهرنیو چارو وزارت په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی ښودلې د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایراني پلاوی به هم خپلې څېړنې ژر پیل کړي او موافقه کړي چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لوري تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هریرود سیند ته ځان واچوي د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل چې د هغه شپږ سلوي افغانانو لډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشتنه ژغورل شوي د لسو تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي په دې اړه به وروسته په خپرونه کې بشپړ راپور هم واوري د فراه ولایت پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په کړې ده او دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپکلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ سلویښت نړیواله شل اوریزه لوبې کړې. دې تر اوسه په ځان د لګېدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه وایي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدم. سو بهرني خبرونه، د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوي عراقیانو د ازادي فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی تیر ورځ ماخام په دې اړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر لومړۍ د پلازمېنې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهره چیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی شوې او مظاهرې به تاوتریخوالي اوختي. د مظاهرو له پیل و میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره شپږ سوه مظاهره چیان وژل شوي، زرګونه ټپیان او نږدې درې زره نور بند لوېدلي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګېدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه تیر ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر له روانې اونۍ دي کار ځایونو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورټ کې له تګ راتګ ډډه وشي او هم د ټولنیز واټن مراعت شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګېدلې محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین درې نورې اونۍ هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپله هم کورونا وایرس نیولی و چې تر څو اونۍ قرنټین او درملنې وروسته بېرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2 لک او 20 زره کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 2.5 زره تنه مړه شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا 2 ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړه شوي. شنبه د مړو شمیر لږ زیات و، 104 تنه یاد شوي. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه تیره ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډېر کسان مړه شوي. د جانس هاپنګز پوهنتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نږدې 2 لک او 20 زره کسان اخته دي چې له ډلې څه باندې 1.5 زره کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 4 میلیونه اوښتی چې له ډلې څه باندې 2 لک او 1.5 زره کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېر یې نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 19، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 13 او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 21. زموږ غلازادي رادیو نو اوریدونکو دا نور خبر شي مطالب مو په ویب سټ هم تعقیبولای او اوریدل شي په تمدا زدي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر اتیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلاټونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه حقیقت موندون کی پلاوی مشر حمید تحمسی و د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 392 روغتیایي کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي.
افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوي و چې د دې د منځ نه 301 پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوي او 15 نور برته روخ شوی دی.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمه اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پله لیوا د فوجي عملیاتو لامل د سردی بند او بو ور باندې بندي کړی دی.
سکل بیا سمګه دا کوم فصل کړی دی وسم بیا له خساره سره مخ کی موتوبونه راکې دی بنې سردی او بند کې دومره او بو زیات سي سکل یو مخ پارچاوی غته دا بند.
نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر ونیم به بجو در اثر پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونی او وژلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټون کوډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو د پیښې پلټ تون کی افغان ټیم ویلی د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه و د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سفیر سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د ورغورځولو له پیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخښونکی جنایت بللی او ویلي دي چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پریکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ تر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه.
د دې لپاره چې دا موضوع ثابته شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات
وسپارو.
ایران له اول ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چیرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موږ سرحدي سیمه کې شوې چې لعمل از موږ یو شمېر افغانان مړ شوي. دوی اړ شوي وو چې د سرحدي سیمه په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلی. غواړه مو ویم چې په دې اړه موږ ډېر ښه اسناد لرو،
ما مستندات خوبی را در اختیار داریم.
په دې پیخه کې مړ شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکي وو چې د کار په لټه ایران ته روان وو. افغانستان ولسي جرګه وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوار ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په حیث وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخوډل شي.
له افغانانو سره د ایران د پولیساتو کونه دغه چلان سخت خبرګون نه پارهولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلان ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید د قضیه په بشپړ توګه وڅیړي څو عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیاله پټروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خداوار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
زموږ غلا ازادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. ورزو بلی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 416 مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله د وایرس له کبله 140 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک قرنطین جدي په پام کې ونیسي وضعیت له دې هم خرابېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو 4 ساعتو کې افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي. 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوي دي. د دې سره په افغانستان کې 4402 مثبت واقعات، 140 د مړینې واقعات او 1555 روغ شوي وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پېښو شمېر په افغانستان کې پورته لاړ شي. د وزارت ګواښ کوي که قرنطین په جدي ډول پام کې ونیول شي راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 112 پېښې په کابل کې، 95 هرات، 1 بلخ، 26 کندهار، 1 بغلان، 13 فراه، 2 لغمان او 1 شمېر نورې پېښې هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو نه د نن ورځې لومړنۍ خبري پښتو مجله اوري. اوس هم ورزو د نړیوالو ورځپاڼو په لور چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسدالله لودی نه وړاندې کوي.
اے بی سی نیوز پر خپل ویبپاڼه افغانستان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه یو مقاله خپره کړې او دا سرلیک ورکړی. افغانستان کې د کورونا ګواښ ممکن د تیرو 14 کلونو له تاوتریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه د دغه وایرس له کبله ډیر زیانمنونکی دی چې د تیرو 3 لسیزو جګړو یې روغتیایي سیستم کمزوری کړی او له بله پلوه ګڼ شمېر کډوال هر ورځ له ایرانه ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلي کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهېده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلي طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان معاینه او بیا 14 ورځې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 1,00,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغه خبرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته پکتو ممکن د کووید-19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پریوزي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا له خوا د طالبانو له منګولو د یو امریکایي قراردادي مارک فریریچس د راخوشه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپل لیکې چان کړې خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د مل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادي راخوشه کول سیمې ته د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یوه غوښتنه وه په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. مل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلي د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هند ورځپاڼې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغې ورځپاڼې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلي هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورځپاڼې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلي ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړې چې څنګه نوی ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کې مؤثر رول لوبولی شي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا د پوځي عملیاتو له امله د سردی بندو بور باندې بندي کړي. دوی وایي له دې عملې شنه کښتونه د وچېدو په حال کې دي. خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکي وایي شنه کښتنې د وچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېیمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوې دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک 3 کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په مخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم 2 ځله د دغه لارې د خلاصون په مخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسېږي. تېر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي، موږ ته اوبه نه راکوي. د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال چې یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجي وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 40 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یو چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېیمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه وم خبر، زه خو پرون راغلم. زه به قومندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد د غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلی لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. یو شمیر شنونکي او خلک په دې اند دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ ګډ حکومت جوړېدل به د تیرې تجربې تکرار وي. شنونکي وایي دواړو لورو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د ښکېلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وي هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اند دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو په رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر به نه وي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
افغانستان کی بودیجے نہ تخزیہ سی اور تعاملات شخصی گٹ والا حکومت رامن سے
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایې ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په د افغانستان حیثیت په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنۍ شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکېلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي دا بیا ولسونه نور هم پښمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړله، ځکه چېرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کېد؟ خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف انتخاباتو.
پاکستان کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسو تیر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې، یوازې سیاسي ناندرۍ، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره وی سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی. سیف الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د عراق د نوی صدر اعظم مصطفی القاسمی د لومړیو کاري ورځو مهمې پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوی کسانو د ازادۍ فرمان یې ورکړی او هم یې د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړی شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی القاسمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته، یک شنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیان یې ورکړه.
وجهنا لجنة الأمنية بإطلاق سراح
مقبل امنیتی ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بندیان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وه. همدارنګه مو د قضا له عالی شورا غوښتنه کړې چې ثانوي قضیې د محکومو بندیانو په خوشی کولو کې همکاري وکړي، په استثنا د هغو کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي.
القاسمی وویل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښه کړی شوی قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړه شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی د دغه قمندان رتبه ټیټه کړې وه او بیا یې په کور کې نیولی و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو هم د تنشیه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ، دولتي فساد، ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره او میاشتې او یوه اونۍ تیریږي او تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه مظاهرچیانو د وژل کېدو او د نږدې 3000 نورو د بندیانولو راپورونه ورکړل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو اور بیا.